سلامونه احمد شیبریم د ازدی رادیو د دې سات خبرونه کابل نن سیشن به د دوهید بهیر د وی غونډه کوربو په دې غونډه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما په مشه جوړ شوی و د خصوصي سکتور پر موضوع خبري وشوي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه لمخي په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د جنو وزارتونو او د افغانستان بانک پر استازو سربیره د یوناما استازي د ملګرو ملتونو نور اړوندو بنسټونو او نړیوالو او سیمهیزو سازمانونو استازیو سفیرانو ډیپلوماټانو او یو شمېر کارپوهانو په حضوري او آنلاین بڼه ګډون کړی وو که څه هم د دې غونډې جزئیات نه دي شریک شوي خو په خبر پاڼه کې ویل شوي چې غونډه په دوو برخو کې ترسره شوې لومړۍ برخه پر ودې او شمولیت او دویمه برخه پر همغږي او روڼتیا متمرکزه وه د دبی بهیر د 2023 کال په می میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشان ټونی ګوتریش په نوښت پیل شو او هدف یې د افغانستان سره د نړیوال ټولنې د اړیکو همغږي کول دي د دې بهیر په دوو مخکنیو غونډو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د شزو حقوقو او بشري مرستو وضعیت ارزول شوی و د شفافیت نړیوال سازمان تیر کال په نړۍ کې د فساد په اړه د خپل موندنو پر راپور کې چې د سیشن بي پر ځخ پور کړ افغانستان د نړۍ د 122 هیوادونو په ډله کې په 122 ځای کې راوسته د شفافیت نړیوال سازمان په شاخص کې ترکمنستان له افغانستان څخه یو درجه مخکې دی او شمالي کوریا سوریه یمن او لیبیا د امتیاز لمخې تر افغانستان په ټیټو درجو کې شامل دي د دې راپور لمخې په 2015 کال کې د نړۍ ډېرې هیوادونه د فساد په کابو کولو کې پاتې راغلي او له 122 هیوادونو څخه 122 له 50 څخه کم امتیازونه خپل کړي دي وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو د راپورونو لمخې د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف د ترانس افغان اورګاډي پټلۍ د جوړولو لپاره د تخنیکی او اقتصادي سروې د چمتو کولو موافقه منزور کړې ده کاسپین پوسټ ورسپانه د ازبکستان د رسنیو له قوله راپور ورکړي چې د بین الحکومتي چوکاټ دغه تړون د ازبکستان د ترانسپورت وزارت د افغانستان د ټول ګټو وزارت او د پاکستان د اورګاډي وزارت ترمنځ لاسلیک شوی دی دا پروژه د اورګاډي د وینوي پټلۍ پر جوړولو متمرکز ده چې د ازبکستان نایب آباد به د افغانستان تر هرلاچی پورې نښلوي دغه موافقه د 2015 کال د جولای په 18 په کابل کې لاسلیک شوې و له ازبکستان افغانستان او پاکستان ته د اورګاډي د دغه نوي پټلۍ د جوړولو لپاره د تخنیکی سروې راپور داس مال ورکول کیږي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پر دوشنبه د ازبکستان د مرکزی اسیا د نړیوال انسټیټیوټ د رئیس او د هغه هیواد د ولسمشر د مرستیال سلاکار جولان وهابوف په مشه له پلاوي سره وکتل د ایران د بهرنیو چارو وزارت وای په عمان کې ل امریکا سره په ورستیو خبرو اترو کې دواړه لوري جزئیاتو ته داخل نشول بلکې د خبرو تمرکز پر عمومي موضوعاتو د دې وزارت وایند اسماعیل بقایی نن دغه خبرو د دوام د بهیر پاړه وویل چې باید منتظر شو او ګورو چې د راتلونکو اقداماتو په ترڅ کې دغه ډیپلوماټیک بهیر په څه ډول دوام مومي خو د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس ویل چې ل ایران سره په خبرو کې د اعتراض کوونکو تاو تاریخ جنه ځپنه د خبرو یو موضوع ده اغه د دوشنبه پورس د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د دې هیواد له سر اعظم نیکول پاشینیان سره په یو غړ خبري غونډه کې د غراس ټینګار وکړ چې د ایران اټومي موضوع او ورته د سرو کر شو ټاکل یوازې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ کار دی د کرکټ تشل اووریز نړیوال جام سیالیو په لټ کې نن هالند نامی بیا ته د وو وکټو په توپیر مات ورکړه په بللو کې نیوزیلند متحد عربی اماراتو ته په لاسو وکټو شکست ورکړ په دې جام کې د افغانستان دوهمه لوبه سبا چهار شنبه له جنوبی افریقا سره پلان شوې ده افغانستان د یک شنبه په ورځ په دې سیالي کې خپل لومړی لوبه نیوزیلند ته بایللې و ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوري د شفافیت نړیوال سازمان د نوي کلنی راپور لمخې په افغانستان کې اداري فساد په 2015 کال کې د وړم کال په پرتله یو در جنور زیات شوی وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بهرنیو د مرستو لکه میدو سره روغتیاي ستونزو ته اندیشنه ښکاره کړې د دې اندیشنې ترڅنګ مو د یو شمېر افغانانو یو بل اندیشنه په خبرونه کې راخسته
د سږ کال د سور ژمي او سړی هوا له امله لا هم د خپلو خونو د ګرمولو لپاره څه نه لري، نو په همدغه اقتصادي بحران کې روژه هم رانږدې ده.
د ګردیز ښار یو سیمه د څښاک د اوبو جدي ستونزه لري.
داسې خلک وو چې دغه ځنای کار دی وکړه د اوبو یې خورې میګور کې جلکای ټولې د اوبو نه د برسره نه اوبه چې کوم به یې مرزا وي دغه نه میته پیدا شوه.
په نړیوالو موضوعاتو کې د ایران په تړاو د امریکا د مرستیال ولسمشر څرګندونه لرو. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال د اداري فساد په وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص په درجه بندي کې شپاړسم امتیاز ترلاسه کړی دی. د دغه سازمان د 2015 کال په درجه بندي کې افغانستان په 12 نمبر راخلی، وړم کال 14. تفصیل په دې راپور کې.
د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص نن سه‌شنبه د فبروري لسمه خپل کلنۍ راپور خپور کړی چې لمخې افغانستان د 2020 هیوادونو ترمنځ 2018 ځای نیولی او د 2014 کال پرتله یو درجه په دغه جدول کې ښکته شوی دی. د شفافیت نړیوال سازمان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص د نړۍ په هیوادونو کې د فساد پر ضد مبارزه ښيي چې معلوماتي د سوخ پلوکو سرچینو پر بنسټ چمتو شوې دي. په دغه شخص کې سفر د مفسد هیوادونو او سل له فساد څخه د پاکو هیوادونو د مقیاس او اندازې لپاره کارول شوې دي. د دغه سازمان د 2015 کال د فساد پر ضد د مبارزې د نړیوال شخص لمخې ډنمارک د 9 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په سر او سودان د 9 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په اخر کې ځای نیولی دی. دغه نړیوال شخص افغانستان ته 14 نمبر ورکړی چې د 2014 کال پرتله افغانستان په جدول کې یو نمبر ښکتتللی دی. دغه ښکتتلل د طالبانو په حکومت کې د فساد زیاتېدل ښيي. افغانستان د فساد پر ضد مبارزې کې د 2020 ودونو ترمنس 2018 زینیوالی. د سیاسي چارو په د نړیوال بانک په خنۍ کارکونکو طارق فرهادي وای د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د مبارزې شاخص د هغو معلوماتو پر بنسټ ټاکي چې یو هیواد د خپلې بودیجی او مصارف په اړه وړاندې کوي. هغه ازادي رادیو ته ویل
تر کله چې بودیجه اعلان نشي د دې امکان نشته چې په شفاف توګه مصرف شي. دویمه مسله دا ده چې آیا دغه ډول راپورونه خپرېدل به پر طالبانو اغیز وکړي او کنه. جواب نه ده. ډیر مهم کارونه دي چې طالبان یې باید وکړي څو د خلکو د ژوند وضعیت ورسره ښه شي، څو افغانستان په رسمیت وپیژندل شي او له نړیوال بانک، IMF، سویفت او ورته نورو ځایو څخه امتیازات ترلاسه کړي.
د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد مبارزې شاخص کې ترکمنستان له افغانستان یو امتیاز لوړ دی. بل پلو شمالي کوریا، سوریا، یمن او لیبیا هغه هیوادونه دي چې له افغانستان یې کم امتیازونه ترلاسه کړي دي. د شفافیت د نړیوال سازمان دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت وین تاسو ډېر پوښتنه سواب نه کړي. د شفافیت د نړیوال سازمان د راپور لمخې په 2015 کال کې ډیر شمیر هیوادونه د فساد پر وړاندې مبارزه کې پاتې راغلي. د راپور لمخې د 2020 هیوادونو له ډلې 2022 هیوادونو له 50 کم امتیازونه ترلاسه کړي دي. د راپور په ټکو په هغو هیوادونو کې چې دیموکراسي واکمنه ده د پخوا پرتله کې د فساد کچه لوړه شوې. له هغې ډلې امریکا متحده ایالاتونو 4، کاناډا 5، نیوزیلند 1، برېټانیا 2، فرانسې 6 او سویډن 8 امتیازونه ترلاسه کړي دي. په دغه راپور کې په هیوادونو کې د فساد د کچې لوړېدل د لوی قدرتونو لخوا نړیوالو نورمونو او قوانینو ته نه پاملرنه، وسلوالې نښتې او اقلیمي بدلونونه یاد شوي دي. د راپور په ټکو د فساد ضد مبارزه با اراده مشرانو او خپلواکو سازمانونو ته اړتیا لري څو په صادقانه توګه د عامه ګټو دفاع وکړي. راپور لمخې په ډېر شمېر هیوادونو کې واکمن لمنیتی سیاسي او جوپولیټیک مسایلو بهانې د سیاسي قدرت د ترلاسه کولو د څار سازمانونو لمنځوړلو او خپل واقعي ژمنو د فساد پر وړاندې د کمزوري مبارزې په توګه کاروي. د راپور لمخې دغه واکمن په حکومتونو کې شفافیت، خپلواک څارنه او خلکو ته حساب ورکونه خپل امتیاز ګڼي. د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د 2015 کال د مبارزې شاخص وایي دا د حیرانتیا ځای نه دی چې دیموکراتیک هیوادونه د فساد پر ضد مبارزه ځکه لوړ امتیازونه اخلي او غیر دیموکراتیکي برعکس دي. د دغه سازمان پټکو په خپل خوخه هیوادونه لکه وینزویلا په دې درجه بندي کې لاس امتیازونه او آذربایجان بیا ډیر امتیازونه ترلاسه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو کمیټې له پاکستان د افغان کډوالو ماشومانو د جبري سلو پړاندېښنه شوډلې او ویلې دي چې په دې کې به سرپرست ماشومان هم شامل دي. دغه کمیټې په خپل وروستي راپور کې ویلي دا اخراج شوی ماشومان له کورنیو څخه بیل شوی دي او ناوړه چلند په ګډون د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخامخ دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
ملګرو ملتونو له پاکستان د افغان کډوالو ماشومان د جبري اخراج په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي په دې کې به سرپرسته ماشومان هم شامل دي. د دې سازمان د ماشومان د حقوقو کمیټې دوشنبه د سلواغي عدلوي شلمه په خبر کړي راپور کې ویلي دغه اخراج ماشومان د کورنۍ څخه د جلا کېدو او ناوړه چلند په ګډون د بشري حقوقو له جدي سرغړونو سره مخ کوي. د کمیټې د پاکستان له حکومت د کډوالو په برخه کې د یو ملي قانون د تصویب او د پناه غوښتنې د یو منظم سیستم د رامنځته کېدو غوښتنه کړې. څو د راپور پټکو د کډوالو ماشومانو ثبت او په ځانګړي ډول د افغان ماشومانو لپاره اوږدمهاله حل لارې برابرې کړي. کمیټې دغه راز په پاکستان غږ کړی چې د بیرته نستنولو اصل ته درناوی وکړي او د بی اسناد بهرنیو وګړو د اخراج پلان بیا وسیړي ځکه دا تګلاره د ماشومانو لپاره جدي خطرونه رامنځته کوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر په چټکۍ سره روان دی. په دوی کې داسې ماشومان هم ډیپورت شوي چې کورنۍ په پاکستان کې پاتې. د ننګرهار یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل 14 کلن اوخه تازه په پیښور بورډ بازار کې نیول شوی او له کورنۍ پرته افغانستان ته ستون کړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د سلواغي شلمه د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي و چې له ایران او پاکستانه ایستل شوي 13 بې وزله ماشومان خپل کورنیو ته وسپارل. د تیر 2015 کال په مئی میاشت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي تورخم لاره ستنیدونکو شاوخوا 40 سلنه ماشومان دي چې ډیری له کورنۍ پرته ستنول کیږي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسون لمخې یو انسان د زیګون لورځي تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. یو شمیر تازه ستنه شوی کډوال ماشومان غوښتنه کوي چې په کور دننه دی ورته د زده کړو زمينه برابر شي. د لغمان ولایت د سرخکانو د کډوالو په لړمحالي پنګالي کې میش 14 کلن نورلا چې 3 میاشتې مخکې د خیبر پښتونخوا له هریپور کمپ په جبري ډول خپل کورنۍ سره ایستل شوی ازادي راډیو ته ویل
تبونه آلته پات شول پولیسان هغه په زور راو وسلو دلته اسلامي کمپ ته وایو سیمته سجیرا کې دلته تعلیم کو.
د کابل په پولی چرخی سیمه کې میشته یو افغان کډواله چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شو په ورستۍ کې له پاکستانه لغپلې کورنۍ سره ستنه شوی وای سخت جمع تجربه کوي. نو موري وویل چې ماشومان تمام ورځ په کوڅو کې پلاستیکونه راټولوي او دوی پرې خوني ګرموي.
مشکل مخې مخانی تاسو ستونزې ډېر زیاتې دي. نه برق شته نه وبشته یخني ډېر زیاته ده. د سوخت لپاره هیڅ نه لرو. دا لس کلن زوی می تمام ورځ ګرځي پلاستیکونه راټولوي. د شپې بخارۍ کې سوځو خو دومره دود ډېر وی چې مجبور شو به تکل کې خلاص کړو. بیا خونه یې خېږي ټول ماشومان ناروغان شوې دي. سینه بغل او زکام ناروغي لري.
یو شمیر نور کډوال چې لا هم په پاکستان کې میشتي د هغه هیواد له حکومت ته مل لري چې لکه تر لګه د روان ژمي تر پای ورته د پاتې کېدو اجازه ورکړي. حاجی محمد نور چې په پیښور کې میشتي ازادي راډیو ته ویل
نو که په سر لای لار چې بیا موږ په خپل طبيعت زو او که دا غزم کې موږ ته څه لک سہولت پیدا شي چې حکومت له خوانه یا بل اداري له خوانه موږ ته باید کومک ملاو شي چې دا غزم ایدا ماجرین دلته ګرم تیر کړي دا مشکل دی موږ.
پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی خو په وروستیو کې دا لړۍ په بیساري ډول چټکه شوې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې پاکستان تیر 2015 کال له 1.5 میلیون زیات کډوال افغانستان ته ایستلي. د راپورونو له مخې په دې کې ډیر داسې کسان هم شته چې ټول ژوند یې په پاکستان کې تیر کړی او هیڅ کله یې افغانستان ته سفر هم نه دی کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د سلګونو روغتیايي مرکزونو د فعالیتونو ګډوډي کولای شي د دې هیواد میلیونونه اوسیدونکو خدمت کړي. د دې ادارو په ګډ راپور کې راغلي چې بودیجه او لا زیات ملاتړ برابر نشي د بنسټیزو روغتیايي خدماتو ځنډیدل به په ځانګړي ډول په لرې سیمو کې روان روغتیايي ناورین پسې پراخ کړي. جزئیات په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر وایي په افغانستان کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د فعالیتونو ګډوډي به میلیونونه کسان اغیزمن کړي. د دغو ادارو په ګډ راپور کې چې سه شنبه د سلواغي عدل ویشتمه خپور شوی راغلی، د تیر 2015 کال د ډسمبر تر نیمایي پورې د بشر دوستانه شریکانو د بودیجوي محدودیتونو له امله په افغانستان کې 415 سلویښت روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا یې خدمتونه ځنډول شوي دي. د راپور له مخې دا روغتیایي خدمات د افغانستان په 314 ولسوالیو کې د 891 روغتیایي مرکزونو له لارې وړاندې کېدل، خو د راپور په ټکو دغه ګډوډي به په ټوله کې د افغانستان په 13 ولایتونو کې 3.8 میلیونه کسان اغیزمن کړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د بودیجي او ملاتړ له زیاتېدو پرته د ژوند ژغورونکو روغتیایي خدمتونو ځنډیدل کولی شي په ځانګړي ډول په لرو او محرومو سیمو کې روان روغتیایي بحران لا پسې سخت کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسېدونکي وایي د کافي روغتیایي امکاناتو او درملو د کمښت له امله د دوی ناروغان له ستونزو سره مخ دي. د بدخشان ولایت د شکاشم ولسوالۍ اوسېدونکي علي حیدر ازادي راډیو ته وویل مخکې به په یو شمېر مواردو کې په ځانګړي ډول د ښځو د زیږون پر مهال له روغتیایي مرکز نه امبولانس راغوښتل کېده، خو دا ډول امکانات اوس نشته. دیوای پخوا بخو روغتون ته به مو ټلیفون وکړ، هغوی به د ولادي ناروغانو لپاره امبولانس را لیږه او له ولسوالۍ به موټر راتلو. موږ ولسوالۍ ته نږدې یو سات لار لرو، خو اوس دا اسانتیاوې نشته. یوازې هغه موټرې دي چې د پیسو په وسیله تګ راتګ کوي، خو خلک بې وزله دي او بېکاره دي، ستونزې ډېرې او امکانات نشته. په دې ژمي کې په کورونو کې د سون توکي نشته، آن په کلینیک کې هم خلک د یخنۍ له ستونزې سره مخ کیږي. د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ یوې اوسېدونکي ارزو ازادي راډیو ته وویل
په دې ولایت کې له یو یا دوو څخه پرته هیڅ معیاري روغتیایي مرکزونه نشته. کوم چې شته په هغه کې متخصص ډاکټران نشته. دغه راز په روغتیایي مرکزونو کې د طبي، د وینې د فشار، نس ناستي او انتاناتو د مخنیوي درمل نشته. د دې ترڅنګ په وخت رسیدنه نه کیږي. کله چې ناروغان روغتون ته ورولو تر لسو بجو پورې هم ډاکټر نه وي. که یو حامله میرمن روغتون ته لاړه شي سمدستي مرسته ورسره نه کیږي، نو ورته د درد د مخنیوي اتصور کوي، نو ورته د تقوی درمل تطبیقوي، بلکې عجلی کابل تاسوي.
په افغانستان کې پروختي فعالیتونو کې دا ګډوډي داسې محل رامنځته شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر د معلوماتو لمخې د تیر 2015 کال د دسمبر په میاشت کې په دې هیواد کې د سینه بغل پیښې د نومبر په پرتله 3.6% زیاتې شوې. د راپور لمخې په دې موده کې د دې ناروغۍ د 1,33,302 پیښو 325 مړینې رامنځته شوې. د راپور لمخې په همدې میاشت کې د شریا سرخکان له 2000 ډېرې پیښې ثبت شوې او لامل یې لس کسان مړه شوي. دغه راز د ملاریا 2,23، د ډینګي طبي 340، شدید نسناستې نږدې 8,000 او د کانګو طبي 10 پیښې ثبت شوې. د طالبانو حکومت مخکې ویلي د افغانستان روغتیایي سکتور هغومره کمزور هم نه دی څومره چې د نړیوالو بنسټونو په راپورونو کې وړاندې کیږي، خو د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر تر دې وړاندې راپور ورکړی و چې په روسیو کې په افغانستان کې سلګونه کسان د درملنې وړ ناروغیو له امله مړه کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې په ځانګړي ډول په لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي امکاناتو کمیدو ته اندېښنه لري. د راپورونو له مخې په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان کې د کورونا پیښې زیات شوې دي. د دې ناروغي په اړه مې په جرمني کې د میش ډاکټر عبدالمتین صافي نظر اخیسته.
وقتاً میں ہم احتساب پیدا کر افغانستان ایران کے بالخصوص ایران کے دیر زیاد کرونا پی کے دلتا ہم منگے لرو پر مطلب خانہ کے ہم پر انہی کے پافتہ کے یا دو ہفتوں کے عمر ناروغ اپنا لرو دلتا ہم پیدا شوی دی یعنی حال تک ہم بہت کا امکانات دی موجود سی چھے خامو چھے تیست ترلو دو اجل دس وقتاتو کی چاگا لائم دو کرونا دی تیستو کی پیسا بانی چھے دان گوری شکا کرونا ہو چھے مگر تدابی مجھ کرونا وقت کی دلو دلو سام نور هغه نظام وساتي لوی مجالس ته ولاړ نه شي، هغه کورنۍ که محفلونه وسي یا محفل ته ورنه شي چې څو سرایت به مخنیوی وشي. د ویټامین ډي، ویټامین سي، میوې هر شی چې لرو د دونه استفاده وکړي، پاراستامول، اسپرین یا ایبوبروفن داشتن اخسته شي، ماسک باید وتړي، عین تدابیر چې په کورونا په وخت کې وو. مګر موږ فضل د خدای هغه قوي شکل نه دی، ضعیف شکل دی. مګر یو بل ویروس شته دی چې هغه کورونا نه لږ بهترتره دی. دلته په اروپا کې لږ ډېر دی، موږ زړو ته واکسین ورته کوو. مګر افغانستان کې لا پرې باندې بېخي غږېږي. هم نه هغه د ریسپیراتور سیستم، هغه دی د تنفس سیستم، یو خاص ویروس دی تقریبا معادل د کورونا دی او
شدیدتر دی نسبت کرونا تا. هم یو ویروس دی.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه پریکړه مستقیما د ولسمشر ټرمپ لاس کې ده. هغه دا خبره د ارمنستان له سر ریاست نیکول پاشینیان سره په یو غړي خبري غونډه کې وکړه. جزئیات د سفی ولستانګزی پورا پورک.
د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه پریکړه او د هغې سره کرکې ټاکل په ولسمشر ډونالد ټرمپ پورې اړه لري. جی ډی وینس د دوشنبه په ورځ د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان سره په ګډه خبرې غونډه کې ټینګار وکړ چې په ایران کې د لاریونو او د معترضینو تاوتریخجن ځپل هم د واشنگتن او تهران د استازو ترمنځ د بحث وړ موضوعاتو یوه برخه ده او یادونه یې وکړه چې وروستۍ پریکړه به ډونالد ټرمپ پورې اړه ولري. هغه زیاته کړه هر څوک د مذاکراتو له عمومي او رسنیزو معلوماتو خبريږي، مګر یوازې د امریکا ولسمشر پوهیږي چې د دوغو خبراتو څه نتیجه غواړي. د امریکا مرستیال ولسمشر د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف ارمنستان او آذربایجان ته په سفر تللی دی. اخو د امریکا جمهوري غوښتونکي سناتور لینزي ګرام چې د ډونالد ټرمپ ملاتړی دی، د امریکا سیمه ییزو متحدینو ته لیکلي چې په ایران کې د اوسني وضعیت د ساتلو لپاره د هغوی لیوالتیا هم د امریکا د ملي امنیت ګټو سره په ټکر کې ده او هم له عزت او انسانیت سره اړخ نه لګوي. ښاغلی ګرام دا بیان په ایکس پاڼه کې څو ساعته وروسته له هغه ولیکه چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان له سی این این ترک سره مرکه وکړه. د جمهوري غوښتونکو لوړ پوړي سناتور ټینګار وکړ چې باید سیمه د ایرانیانو د وژنو مخه ونیسي او د آیت الله په وړاندې ودرېږي. ګرام یو ځل بیا د ایراني خلکو سره د ډونالد ټرمپ ژمنې ته اشاره وکړه چې مظاهره ته دوام ورکړي، مرسته را روانه ده او زیاته کړه هغه د تاریخ په سم اړخ کې ودرېده، زه هغه په خپلې خبرې ولاړ سړی بولم. د ترکیې د بارنو چار وزیر اکان فیدان سی این این ترک ته وویل سیمه بله جګړه نشي زغملی، زموږ ټول یاسې د پوځي شخړې د مخنیوي لپاره دي. هغه په ایران کې د لاریون کوونکو د وروستۍ وژنې او د رژیم د بدلون په اړه د کوربه د پوښتنې په جواب کې وویل د ده په اند د ایران حکومت به په یو هوایي برید سره نسکور نه شي، بلکې سیستم به یې کمزوری شي.
د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د تشاک د پاکو پولو کمر سره مخامخ دي. دوی زیاتوي له کلونو راهیسې د یو زاړه کاري سوب کاروي چې نه یې اړتیاوې پوره کوي او نه له صحي اړخه پوره پاکي او د تشاک وړ دي. د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل له نورو جزئیاتو سره.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د عسکري فامیلیو پوهنتون مینه عبدالله کلا او یو شمېر نور سیمو اوسیدونکي دوی لپاره د پاک او صحي اوبو له نشتونه شکایت کوي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو مرستندویو بنسټونو غواړي چې دوی ته د څښاک د پاک اوبو په برابرولو کې مرسته وکړي. سیموال زیاتوي ځینو سیمو ته نږدې بعضې زاړه او پخواني کاریزونه شته چې همې اوبه کمې دي او همې سرچینې ککړې شوي چې په ټوله کې د کاریزونو او ویالو اوبه خرابې کړې دي. د ګردیز خار دستګری فامیلې یو اوسیدونکي جلال الدین ته وویل
دا 1200 کوره وړه زګه ټول د ښکارې ته تي دا غوبه چې موږ ورته تعبیر کو سره تعبیر کوم په تکلیف ته پیدا کیږي ټول د خلی ناسوب مشمون اسایي وبو موږ نه چې دا زمون وبو دندونه وبو د پیپ کربایږي یو دغه وخت کې د وبو سره مشکل یو وړي مسم کې چې په وړي وی بخې دا وبو د لاس بجو پورې موږ ته وبو راوونی بعد لاس وبو او بجونه دا وبو کاته شي.
د ګردیز خار د عسکري فامیلې ختیز لوریتش تکاریز په یو سل لري واټن کې پروت دی چې له هغه ځای د اوبو راوړل هغو کورنۍ ته بیا ډیر ستونزمن وي چې سرپرستی سپینګیری سړي زړې ښځې او ماشومان پر غاړه لري. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی معصوم جان وایي
زنه خال سپینګیری دي زوړه دي څوک راوړای نشي زنه زنانه زوړه دي زنه ماشومان وړه دي دای کی کوریز دغه کوریز ته دا ګوري د ډېر پرونه دی بار کوریز زغه وچتا پکې کله وی کله نه دا کوریز په ورو دوه وړي کی بچيږي ډېر او به داسې بچيږي نه چې مکمل وشي خو به ډېر کام وي دولت نه دی موسسات نه دا خوښ لري چې بلکې کورو تر ته تیری کی
د ګردیز د هغو سیمو اوسیدونکو چې حالت د څخک پاک یو بنشتوي په دې سیمو کې کړي ډېر نه پاتې کیږي. د ګردیز یو بل اوسیدونکو ایوب خیل ویل
دا څخک دوی چې دغه زړای کار دی وکړي دی وبو خوره میګور کې جلکای ټولې د غوبونه د برسرنه وبو چې کوم بې مرزایوی دغه نمیکته پیدا شوه په زور او بو ته مجبور یو می څور پي والا کوي چې ځکه میګو بو برغه کو بي واسه د ټول خلک بي واسه دي.
بلوري ته د ګردیز خار د اوبو رسولو امریت مسؤلین وای د محل د اوبو د دوه شبکو اړوند ساحه تر پوخه خلاندې راوستي او هڅه کوي چې د نوي جوړ شوی پلان سره سم په ګردیز کې له اوبو پات سیمه ته هم خپل خدمتونه وغځوي. د ګردیز خار د اوبو رسولو شبکې مشر مولوي فضل حامد مستقیم وای
چې دای سرویګانی دغه متر سره کړی پراتلونکو کې کې موږ د اداري اړوند وی یا د اقتصاد ریاست تر شتل لاندې کوم اساسي فعالیت کوي وختنه مترکړي دي هڅه مو د کوخ مو د هر هغه نقطه چې غلطه د پکتیا ولایت خاریان یا اوسیدونکو کی ضرورت ولري ان شاء الله موږ پوره کوخ کو چې وي ته د پاکو بوستون زوی اورته حل
یاد دیوی په افغانستان کې دوامدار وچکالی د اقلیم بدلون او د اوبو زیرمو تخریب د دې لامل شوی چې په ډیرو سیمو کې د څښاک اوبو سرچینې غیر صحي او حتی تر پخوا څو برابره کمی شي. که څه هم د ګردیز ښار پخوانیو پلاني سیمو ته لسګونه کلونه وړاندې د پاکو اوبو شبکې غځول شوي، خو د دې ښار د وروستیو کلونو ډیری پلاني او غیر پلاني سیمو اوسیدونکي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او په مشکلو د څښاک پاکې اوبه ترلاسه کوي.
یوشمیر بیوس افغانان د روشی را رسیدو اندیشمن کړي. دوی ازادي رډو ته ویل چې روشی ته د خوراکي موادو برابرولو ته اندیشنه لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې روزی ته د ګوتو شمار راسي پاتې دي، ځینې افغانان وایي د زمي د سوړ موسم سره هممهاله د روزی لپاره چمتووالی ته هم اندیښمن دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د خپلې دولس کسیسې کورنۍ مشر رحیم الله چې په پخو معلول هم دی، ازادي راډیو ته وویل
د سږ کال د سوړ ژمي او سړې هوا له امله لا هم د خپلو خونو د ګرمولو لپاره څه نه لري، نو په همدغه اقتصادي بحران کې روژه هم را نږدې ده. موږ ډېر د اندېښمن یو، د خوراکي توکو د کمښت سره مخ یو. نو له حکومت او تاجرانو مو غوښتنه دا ده چې د روژې د رسېدو سره له خپلو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې وکړي، خصوصا معلولینو او د معلولینو او د شهداو کورنیو سره.
د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکي او د خپلې وکاسیزې کورنۍ سرپرست ساحل چې په لاسي کراچۍ کار کوي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته خبره مطرح او د مرستې غوښتونکي سو.
زه یو کراچۍ وانی، ما په کراچۍ کې خلکو سره سامان دی او ځینې بل ځای ته وړم راوړم، او زمونږ کارونه کمزور دي او په باد باران کې خو بیس کمزوري، کله چې باد باران یې بیا خو بیس په کور باندې پراته یو، او د روژې لپاره خو هیڅ نه لرو. او که موږ سره دا موسسي او یا دا شتمن خلک پروژه کې د خوراکي توکو مرسته وکړه، نو بس موږ به ډېر خوشحاله شو.
ځینې مرستندوی سازمانونه او رضاکاران هم ټینګار کوي چې شتمن اشخاص، حکومت او نړیوال سازمانونه باید د دې افغانانو ملاتړ وکړي. د دې ټولې د کونړ ولایت اوسیدونکي او د بشري مرستو د ویش په برخه کې رضاکار رضوان نزار احمد احمدی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له بیوزلو سره د مرستې ترڅنګ باید د ټولنې فعال ځوانان او رضاکاران هم دا اوس څخه د بیوزلو په ځانګړې توګه طبیعي پیښو له امله ځپل شویو او له ګاونډیو هیوادونو تازه راستانه شویو افغانانو سره چې اکثره خیمو کې اوسیږي، دوی ته د مرستې راټولولو کمپاینونه پیل کړي تر څو په خبره یې د زمي د سوړ موسم او روزه کې خوړو ته رسیدنه وسي.
بےروزگاری وہی افغانان پروژک دولت بنسٹوں سرمایہ دار خلق دی خدا کا مبارک ہمیں عشق دے دی خلق اللہ نوی ہو کی منگ اخلا دل تھی ٹولہ نہ لہروں بغیر رسمی ٹولہ نہ تو زوانان زمنگا اکثر سوچ مسافر دی یا افغانستان کی سوکا پکار بانی بختی یا سرمایہ داران دی دوی نہ منگا تو میشتانہ ہر میش دیکھ فن لو اخلو او به د خپل کور کلی کوم دی وزل خلک شدید د دوی لاسنیوي عمر سره کوم 15 ورځې سره ورځې مخې در سره ورل کوي توزی هم کړل دا د بیا وزل غریبانو ته دې په خطر ور کړی چې روزې ته مدګیونی څه خدا بسنه نه کوي.
که څه هم د روزې میاستې کړه نه چاله مشخصه نه ده او معمولا د سپوږمۍ په لیدل کې دوه مشخصي کی، خو د جنترې لمخې سه کال 2023 کال کې روزه به د فبروري د 13 یا 19 نیټې ترمنځ مشخصه سي چې ډیری افغانان له یوې اونۍ وړاندې ورته چمتووالی نیسي او هڅه کوي کافي خوراکي توکي ورته برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له هغه هیواد سره د اکثرو هیوادونو مرستې بندې یا خورا محدودې شوي. ډیری افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او لکونه نور بیا له ګاونډیو هیوادونو په زور افغانستان ته ستنه کړل شوي دي چې اکثره یې لا بې سرپناه او سختو اقتصادي ننګونو او بیکار یو سره مخ دي. تر دې وړاندې هم د افغانانو پر دې وضعیت بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ادارو اندېښنې ښودلې او له دې ډلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې دې کال کې به هم 1.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.